درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبری مجله د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په پیل کې هم خبرونه لرو. په کابل کې نن د افغانستان د یو شمیر ګاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو د ځانګړو استازو او سفیرانو کانفرنس پرانستل شو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د کانفرنس ته وینا وکړه. د په خپلو څرګندونو کې وویل
غواړم له دې فرصت څخه په استفاده تاسو عزیزانو ته یو واضح او ښکاره پیغام وړاندې کړم. د افغانستان اسلامي امارت د انتخابونو ګټو حکومتي ساختارونو او د نورو پراختیايي موډلونو ته درناوی کوي او په مقابل کې له نورو هم تمه کوي چې د انتخابونو ګټې او د افغانستان د حکومت ولې د ماډل او پراختیا احترام وکړي.
تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند عبدالقهار بلخی په یو پیغام کې ویلي و چې د سیمه ایز همکارۍ پراختیا د متقابل احترام زیاتول د سیمې اړوند مسایل او ترانزیت د دې کانفرنس د ایجنډا عمده موضوعات دي. په دې اړه تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن د ماشومانو لپاره د پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د عامه روغتیا وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا کمپاین به د رواني اونۍ تر پنځشنبه پورې په یوش ولایتونو کې دوام وکوي او په ترڅ کې به له 15 کلونو کم عمر شاوخوا 1.5 میلیونه ماشومان واکسین شي. د ماشومانو د ګزن یا پولیو ناروغي پر ضد واکسین دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې په افغانستان کې تیر کال د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وې. د کابل د اسعارو د تبادله په بازار کې نن د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت ولوید. نن په شاهزاده سرای کې هر امریکایي ډالر په 4.5 افغانۍ او 50 پوله تبادله شو. په وروستیو کې هر ډالر په 10 افغانۍ تبادله کېده. کابو درې میاشتې پخوا د افغانۍ په وړاندې د ډالر ارزښت له 80 افغانیو 10 ته راټیټ شو. په همدې حال کې ټاکل شوی دی چې د افغانستان بانک د افغانۍ د ارزښت د پیاوړتیا لپاره د چهارشنبې په ورځ 18 میلیون ډالره لیلام کړي. د افغانستان کرکټ بورډ نن د سریلانکا په وړاندې د ټیسټ لوبې لپاره د افغان لوبډلې فهرست اعلان کړ. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او سریلانکا لوبډلې د راتلونکي جمعې یعنی د فبروري په 2 د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې له سریلانکا سره ټیسټ لوبه وکوي. همداراز په پام کې دی چې افغانستان او سریلانکا په 3 ورځنیو او 3 شلوورو سیالیو کې مخامخ شي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د ټیسټ لوبې لپاره د افغانستان د لوبډلې د لوبغاړو د نومونو د اعلانولو په ترڅ کې ویلي چې د شلوورو او ورځنیو لوبډلو نومونه به وروسته اعلان کړي. ریوټرز خبري اژانس په سوریه کې ایران ته د یوې نږدې سرچینې په قول وویل چې په سوریه کې پر هغه ځای هوایي برید شوی چې د سپای پاسداران ځواکونه ورڅخه کار اخلي. د سوریه رسنیو هم وویل چې د دغه هیواد هوا ضد رادارونو د دمشق په جنوب کې د اسرائیل د حملې په وړاندې غبرګون ښوولی دی. ریوټرز د ځایي رسنیو په قول ویلي چې نن دوشنبه د دمشق په لمنه کې د بي بي زینب زیارت ته نږدې د 2014 ژغونه اوریدل شوي دي. او د ایران قضایه قوه ویلي دي چې ایران نن 4 تنه کورد اتباع خپل زاړه دښمن اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور اعدام کړل. د ادارې ویلي چې دغه 4 کسان محمد فرام مرزي، محمد مظلوم، او بشه محسن مظلوم، وفا زریار او پژمان فاتحی په اصفهان ولایت کې د ایران پر یوه دفاعي مرکز د اسرائیل لخوا په یو پلان شوی حمله کې په مرستو تورن شوي وو. 4 واړه تورن کسان د 2022 کال په جولای کې نیول شوي وو. زمو شخله آزادی رادیو اوري. په کابل کې د څو گاونډیو سیمه ایزو هیوادونو کانفرنس روان دی.
د سیمې بعضی هیوادونو چې د افغانستان اړوند کانفرنسونه جوړوي د دوی لومړیتوبونه فرق کوي.
یونیسف وایي نشته لس میلیون افغانان روغتیایی آسان کیوینه لري. خود طالبانو در روغتیا وزیر دا خبره ردوی.
هیڅ ریسرچ نه یو سره موجود، هیڅ مطالعه نه یو سره موجود. نظام په خلاف باندې و افاق پر اولی چې دا په قطعی ډول باندې دی منل وړ نه ده.
پاکستان ته تلون کې یو شمیر ناروغان وای په تورخم کې په ورځو ورځو سندول کیږي. نن د افغانستان په یوش ولایتونو کې ماشومان ته د پولیو واکسین پیل شو.
په دغه کمپاین کې باید 1.5 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق شي.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به وبرئ، د امریکا ولسمشر وایي په اردن کې د امریکایي پوځیانو پر اډې د برید غچ به واخلي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه،
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، نن په کابل کې یو سیمه ایز کانفرنس روان دی او دا کانفرنس پرانستل شوی دی. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین عبدالقهار بلخی ویلي وو چې په دې سیمه ایز کانفرنس کې به پر سیمه ایز همکاری، پراختیا، متقابل احترام، د سیمې اړوند مسایل او ترانزیت باندې خبرې وشي. کانفرنس پیل شوی دی او اوس په ورشو امید ظاهر ملته. ظاهر مل صاحب، له کانفرنس نور څه معلومات لري؟
بله ساروان صاحب، دا کانفرنس د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست سمیر خان متقی په خبرو پیل شو. متقی په خپلو خبرو کې وویل چې د دوی حکومت له ټولو هیوادونو سره په مثبت تعامل ټینګار کوي او نه غواړي چې له هیڅ لوري سره تقابل ولري. متقی همدې غونډې ته چې د افغانستان د سیمه ییز همکارۍ ابتکار تر نامه لاندې جوړه شوې وه، دا هم ویل چې دوی چمتو دي چې له ټولو نړیوالو لوریو سره د دوی د اندېښنو په اړه خبرې وکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په سیمه کې په امنیت او ثبات هم ټینګار وکړ او زیاته کړه چې دوی حکومت ته په سیمه کې امنیت ځانګړی اهمیت لري. هغه وویل
افغانستان به عنوانی کشور کې نزدیک بنیم.
افغانستان داسې یو هیواد په توګه چې نږدې نیم قرن تاریخوالی تجربه کړی، په هیڅ وجه نه غواړي چې په سیمه کې کوم هیواد نامنی او له بې ثباتۍ سره مخ شي. د افغانستان د اسلامي امارت لپاره د سیمې امنیت ځانګړی اهمیت لري. اسلامي امارت حاضر دی چې د ګډو ګټو او متقابل احترام پر بنسټ د سیمې هیوادونو سره تعامل او همکاري ولري.
تعامل او همکاري د اشته باشه.
متقی ادا سمال دات سرګندونی کوي چې د ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان غونډیانو د سیمه هیوادونو په ځلونو په افغانستان کې روان وضعیت او په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو په فعالیت او ځای پر ځای کې دوه اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان سیمه ایز همکارۍ ابتکار غونډه کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د نړۍ وغوښتل چې د دوی د حکومت موډل ته احترام وکړي. کله د لقبله د افغانستان تاریخ ښودلې چې بهرنۍ او تپل شوې نسخې د دې هیواد لپاره ګټورې نه وي. متقی په دې غونډه کې یو ځل بیا د یوناما پښتون کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بل استازي له ټاکلو سره هم مخالفت وکړ. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان سیمه ایز همکارۍ ابتکار د چین، روسي، ایران او پاکستان د غونډه کې د چین، روسي، ایران او پاکستان د اساس او سفیرانو په ګډون د سیمې د یولسو هیوادونو اساس او سفیرانو ګډون کړی دی. طالبانو د دې غونډې هدف د افغانستان او سیمه هیوادونو ترمنځ د سیمه ایز روایت ایجاد، د سیمه ایزو همکاریو پراختیا، د مشترکو ګټو پر بنسټ د منطقي محور تعامل پر لارو چارو بحث، متقابل احترام او همدارنګه سیمه ایز اتصال او ترانزیت په فرصتونو خبرې کول خوده لري. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی چې د دې غونډې ګډونوال دی، د غونډې د پیل پر مهال په خپل اکسپاند ولیکل چې د ایران د وړاندیز سره سم د چین، روسي، پاکستان او ایران استازي د طالبانو په بلنه کابل کې راغونډ شوي چې د افغانستان سره د تعامل لپاره د تماس سیمه ایز ډلې خبرې اترې پیل کړي. هغه زیاته کړې چې د دې ډلې خبرې اترې له افغانانو سره د مرستې او د سیمې د امنیت او ثبات لپاره کیږي. طالبانو حکومت داسې مال سیمه هیوادونه او نړۍ ته د تعامل وړاندیز کوي چې لای په دې برخه کې کوم مثبت ګام نه دی پورته کړی. نړیوالې ټولنې او د سیمه هیوادونو د طالبانو اوسنۍ رژیم لنجونو خو سره په تبعیضي چلن له ترهګرو په ملاتړ او همدا ډول ځینې نورو کارونو تورن کړی دی او دای هم ویلي دي چې حکومت ټول ګډون نه دی. خو طالبانو بیا سروان سره د ټولو په خبرګون کې دا مسایل د افغانستان کورنی موضوعات بللي دي.
ډیره مننه امید ظاهر ملو د کابل د نننی کانفرنس په اړه معلومات درکول. دا ډول کانفرنسونه څومره اغیزمن واقع کېدای شي؟ په واشنگټن کې د سیاسي چارو شنونکي هاشم وحدت یاروي،
سیمه اول خو سیمه په خپل منځ کې متفق نه ده د افغانستان پر کابل کې. د سیمې بعضی هیوادونه چې د افغانستان اړوند کانفرنسونه جوړوي د دوی لومړیتوبونه فرق کوي. مثلا چین که د افغانستان په مورد کې یو کانفرنس کې ګډون کوي یا خپل کانفرنس جوړوي، هغه مشخص خپل لومړیتوبونه لري چې د نورو سیمه ییزو هیوادونو لپاره به لومړیتوب نه لري. مسکو د افغانستان په مورد کې جدا لومړیتوبونه لري چې هغه د چین او د ایران لومړیتوبونه بیا ندي.
په واشنگټن کې د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدت یارو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې 10 میلیونه وګړي له روغتیايي اسانتیاو بې برخې دي. یونیسف دا خبره د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلې. که څه هم د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت سرپرست دا خبره ردوي، خو یو شمېر افغانان چې په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي وایي روغتیايي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. یو زیات په دې راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومان ملاتړ اداره یا یونیسف وايي 9.5 میلیونه افغانان په داسې سیمو کې ژوند کوي چې روغتیايي اسانتیاوې نه لري. یونیسف د یکشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا سازمان ملاتړي ژمن دي چې افغان ماشومانو، ښځو او کورنیو ته روغتیايي اسانتیاوې برابرې کړي. خو د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت سرپرست قلندر ایباد بیا د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې بیل دي چې د کوم سازمان نوم واخلي دا ډول راپورونه د خپل حکومت پر ضد تبلیغات وبلل.
په خارج کې ناس ځینې کسان د افغانستان د صحت په باره کې مختلف اټکلونه کوي، کله د مرګ امیر خبره کوي، کله بیا د افغانستان د صحت د کمزوري یا د نه کمزوري خبرې کوي. دا ټول هغه شیان دي چې د دوی سره د دې په رابطه باندې هیڅ ډیټا نه موجوده، هیڅ ریسرچ نه یو سره موجود، هیڅ مطالعه نه یو سره موجود. نظام په خلاف باندې و افاق پر اولی چې دا په قطعي ډول باندې د منلو وړ نه ده.
د پداسې حال کې چې لدې وړاندې هم یو شمیر نړیوالو بنسټونو د افغانستان د روغتي سکتور په اړه ویلي و چې له سقوط سره مخ دي. د دې بنسټونو له قوله د روغتي پرسونل تېخته، د نړیوالو مرستو بندیدل، د نجونو او ښځو په کار د طالبانو بندیز او یو شمیر نور محدودیتونه د دې لامل شوي چې د افغانستان روغتي سکتور له دې برخلیک سره مخ شي. خو یو شمیر افغانان چې د هیواد په لری پروتو سیمو کې ژوند کوي وای روغتي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې لډي رسونځو سره مخ دي. د هرات د یو لری پروتو سیمو اوسیدونکو نایما
دلته سنتیاوی نشته چې ولار شو او درملنه مو وکړو او یا هم مخته درمل راکړي. زه یوازې یو سال ولارم، ماته یې پراستامول او بروفین راکړل او نور یې نسخه ولیکا او وی ویل دا درمل ځانته ل بیرون واخله. تر هغه ځایه مو وطن یو نیم ساعت دی.
د نیمروز د چهاربرجګ ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالرحمن هم وای روغتي اسانتیاوی نه لري او هغه روغتي مرکزونه چې لدوی ډیر لري دي هم پکې متخصصین او کافي درمل نشته.
دغه موم توانایي وسه
موږ د مرکزونو ته د تلو وسله او توان نه لرو. کناروغ ولرو تر کلینیک نشو رسیدای، هلته چې هم لاړ شو خ ډاکټر نشته او درمل هم نشته. د درملتون دنه نه هیڅ درمل نشته.
نګدیش پګ میاشته وړاندې د بیپولي ډاکټرانو سازمان په یو راپور کې وویل لډیر وخت راځي د افغانستان روغتي سکتور د بشري قوی او بودیجی د کمی له امله لډیر ستونزو سره مخ دي. د سازمان زیاته کړي و د روغتي پرسونل کمی، د روغتي وضعیت پرنګلتیا او د روغتي اړتیاونو پوره کیدل په افغانستان کې د مړینو شمیر پورته کړی دی.
یونیسف وایي چې شاوخوا 10 میلیونه افغانان له روغتیايي اسانتیاوو بې برخې دي. په عین حال کې افغانستان د نړۍ یو له دو هیوادونو څخه دی چې د ګوزان یا پولیو ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د افغانستان په 21 ولایتونو کې د 2023 کال د پولیو ضد واکسین لومړی پړاو نن پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي د کمپاین په دې پړاو کې به د افغانستان په 222 ولسوالیو کې 1.5 میلیونه له 5 کلونو کشو ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. له پولیو څخه د پاک افغانستان او د پولیو د له منځه وړلو پروګرام له خلکو غوښتي چې له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي او خپل ماشومان واکسین کړي. جزئیات په دې راپور کې
د پولیو واکسین د تطبیق نوې پړاو چې په 2023 کال کې لومړی پړاو ګڼل کیږي د دوشنبه په ورځ د افغانستان په 21 ولایتونو کې پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یو ویډیوي کلیپ کې چې رسنۍ ته لیږلې ویلي د کمپاین په دې پړاو کې به د افغانستان په 222 ولسوالیو کې 1.5 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو واکسین ترلاسه کړي.
د هیواد په 21 ولایتونو کې چې 233 ولسوالۍ په بر کې ونیسي د پولیو واکسین لومړنی کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې باید 1.5 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق شي. زموږ مخه د پولیو د واکسین په دغه کمپاین کې د 15 کال څخه کم عمر ماشومان دي چې هغوی ته به ان شاء الله د پولیو واکسین تطبیق کیږي. په 2023 کال کې لمک سره په ټول هیواد کې یوازې 6 مثبت د پولیو واقعات ول. البته په 2024 کال کې لمک سره تر اوسه کوم مثبت پیښه شتون نه لري.
شرافت زمان له قومي مشرانو، عالمانو، استادانو او کورنیو څخه وغوښتل چې د واکسین د تطبیق په برخه کې له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي. د پولیو څخه د پاک افغانستان سازمان او په افغانستان کې د پولیو د لمنځوړلو پروګرام لا خلکو غوښتي چې له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي او خپل ماشومان واکسین کړي. بلخوا یو شمیر هغه کورنۍ چې ماشومان یې د پولیو ضد واکسین د نه تطبیق له امله فلج شوي، لا نورو کورنیو غوښتنه کوي چې خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي. مرسل چې غبرګونی خورې فلج شوې ده، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
زما خور پولیو ناروغي لري، 19 کلن ده. د واکسین د نه کولو له امله فلج شوې وه. موږ دواړه غبرګونی وو. کله چې زه واکسین کړی وم، د شپې نارامه وم، یوه ورځ بله هم نارامه وم. زما مور پخوانۍ ښځه وه، هغې ویل دوهمه لور مې نه واکسینوم، ځکه هغه چې مې واکسین کړې ده ناروغه ده. له همدې امله زما خور پولیو شوه او تر اوسه د پولیو له ناروغۍ رنځیږي. زما غوښتنه له ټولو کورنۍ دا ده چې خپل ماشومان واکسین کړي تر څو له دې ناروغۍ خوندي پاتې شي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې د 2024 کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو کمه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د دغه وزارت سرپرست قلندر عباد د یکشنبه په ورځ په یوه خبری غونډه کې د پاکستان د روغتیا ملي انسټیټیوټ یا ان آی ایچ هغه راپور رد کړ چې ګواکې د افغانستان په خوست ولایت کې د ماشومانو د ګزڼ مثبت پیښې شته. د راپورونو له مخې دا مهال افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبت پیښې لري. یوازې په 2023 کال کې شپږ مثبت پیښې په افغانستان او هغه هم په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې وي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
د بیلابیلو ولایتونو د سرطان او نورو ناروغانو د کورنیو غړي وایي کله چې دوی د درملنې لپاره پاکستان ته ځي، په تورخم کې د لیږ د کمیسون له لوري په ورځو ورځو ځنډول کیږي. دوی ازادي راډیو ته وویل که پر خپل وخت درملنې ته ونه رسیږي، نو د ناروغیو د سختېدو احتمال زیاتیږي. په تورخم کې هغو ناروغانو ته چې درملنه یې په افغانستان کې ممکنه نه وي، د ځانګړي کمیسون له لوري له تشخیص وروسته د ټوکن په نوم پارچه ورکول کیږي او بیا له پاسپورټ او ویزې پرته په دروازه کې پرېښودل کیږي. د ننګرهار ولایتي ادارې مسؤلانو په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي، خو د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې اورېدای شي.
د یو شمیر هغو ناروغانو کورنۍ چې د ناروغانو درملنې پاکستان کې کیږي شکایت کوي چې تورخم کې د لیک د ځانګړي کمیسون له لوري په ورځو ورځو ځنډول کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې په سرطانی او نورو هغو ناروغیو باندې اخته کسانو ته چې افغانستان کې درملنه شونې نه وي، پاکستان ته د لیک د بهیر کې اسانتیا رامنځته کړي. محمد هارون چې د کونړ ولایت اوسیدونکی دی او ورور یې د سرطان ناروغي لري وایي، څو ورځې وړاندې په ډیر کړاو او د ورځو ورځو په انتظار خپل ناروغ د لیک له کمیسون تیر کړ او پاکستان ته د درملنې لپاره یو وړ. هغه ازادي راډیو ته وویل:
ټوکن چې موږ په ننګرهار کې واخیسته، بیا لاړو له تورخم ته. تورخم کې د لازمو معاینات وروسته موږ ته بیا اجازه راکړله. مشکلات که مسؤلین ورته متوجه شي، کو بیروبار چې زیات شي، حجم یې زیات شي، هغه په دغه وخت سره بیا خپل دفتر بندوي.
دغه شان د کابل ولایت اوسیدونکي سومایه چې وایي، ورور یې له 13 کلونو راهیسې د پښتورګو ناروغي لري او درملنه یوازې په پاکستان کې شونې ده. په ټکو یې اوس ورته ډاکټرانو ویلي چې باید ناروغ ژر تر ژره عملیات شي. هغه ادعا وکړه چې د ټوکن له اخیستلو وروسته هم تورخم کې د روغتیایي ډلې له لوري چې د ناروغ تشخیص کوي پاکستان ته د لیږد اجازه ورنکړل شوه، او په خبره یې اوس اړه ده چې د خپل ناروغ د لیږد لپاره پاسپورټ ترلاسه کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل:
مبارش ټوکن گرفتیم،
تصدیق ما دغه لپاره ټوکنه و دا ډاکټر تایید واخیست. ډاکټرانو ویل هر ورځ چې تیری کی دغه د پښتورګو تیږي غټیږي، هر څومره چې ژر کیږي باید عملیات شي. تر دې وروسته زه له ټوکنه و دا ډاکټر له تصدیق سره تورخم ته لاړم، خو تورخم کې زموږ ناروغ ته اجازه ورنکړه او راته ویل چې بیرته ولاړ شي.
اجازه نه یې سپارتون، اجازه نه میتیم.
دا کسان وای د ناروغانو د درملنې لپاره افغانستان کې امکانات نشته او دوی اړ دي چې خپل ناروغان په ټاکلي وخت تر پاکستان ورسوي. دا چې د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د ناروغانو د لیک لپاره څه اسانتیا رامنځته کړي او د ناروغانو د کورنیو شکایتونو ته څه ځواب وایي و مو غوښتل د دوی د مسؤلینو نظر ولرو، خو وایاندي مولا عادل د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو تر دې مخکې د یاد ولایت مسؤلینو د خپلو مطبوعاتي ګروپونو له لارې ویلي و چې پاکستان ته د ناروغانو د لیک لپاره ځانګړی کمیسون او د ناروغانو تر تشخیص وروسته هغوی ته د ټوکن په نوم پارچه ورکوي تر څو له تورخم دروازې پر تیر شي. دغه شان د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤلین هر شپه د دغه دفتر اړوند واتس اپ ګروپونو کې د هغو ناروغانو یو نوملړ هم خپروي چې دوی تشخیص کړي وي او د ټوکن په نوم پارچه ورته ویشلې وي. دا کورنۍ داسې مهال د خپلو ناروغانو د لیږد بهیر کې د ځنډ څخه شکایت کوي چې د روان 2024 زیږدیز کال د جنوري میاشتې په 12 نیټه د پاکستان حکومت د تورخم دروازه پرته له پاسپورت او ویزې لرلو د باروړونکو موټرو او ناروغانو په مخه وتړله او د یاد میاشتې په 23 نیټه تر خبرو اترو وروسته بیرته پرانیستله. خلک وایي له دې عمله ناروغان د ټوکن په نوم پارچه باندې پاکستان ته لیږدوي چې افغانستان کې د پاسپورت اخیستل او دغه شان کابل کې د پاکستان سفارت له لوري ویزه اخیستل سخت دي او میاشتې میاشتې وخت نیسي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. د امریکا ولسمشر ژمنه کړې چې د هغه وروستي برید غچ به واخلي چې په اردن کې د امریکایي ځواکونو پر یوې پوځي اډې شوی او درې امریکایي پوځیان پکې وژل شوي دي. جو بایدن د ایران ملاتړي ډلې په دې برید کې په لاس لرلو تورنی کړي، خو تهران په دغه برید کې لاس لرل رد کړي دي. د دې موضوع جزئیات نوریاس نوری اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ژمنه وکړه چې د هغه برید په وړاندې به ځواب وایي چې سوریه پولې ته څیرمه د اردن په شمال ختیځ کې ډیره د امریکایي ځواکونو پر یوې اډې د بی پیلوټه الوتکې لخوا شوی او په نتیجه کې درې امریکایي پوځیان ووژل شول. جو بایدن په دغه برید کې چې د خبره د شنبه د ورځې نو وخت د جنوري په 28 نیټه شوی، د زیانمن شو کسانو دقیق شمیر ونه خود، خو یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی وروسته وویل چې د پوځي پرسونل د لکتر لګه څلور دېرش غړو معاینات وشول ترڅو معلومه شي چې مغزي صدمه یې لیدلې کنه. ښاغلی بایدن د ایران ملاتړې ډلې په دغه برید کې په لاس لرلو تورنې کړي، خو تهران په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي دي. جو بایدن چې پرون یکشنبه د جنوبي کارولینا ایالت ته د سفر په مهال څرګندونې کولې وویل تېره شپه مو سخته شپه درلوده او زیاته کړه چې زموږ پر یوې اډې په یوه برید کې موږ درې زړور کسان له لاسه ورکړل او موږ به ورته ځواب وایو. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور لمخې هغو خطرونو ته په پام چې په غزه کې د روانې جګړې پر سر په سیمه کې د ناامنۍ د زیاتېدو پر سر څرخي، امریکایي چارواکو ویلي چې د دوی د ارزونې لمخې له هغو څو ډلو څخه چې په سیمه کې د ایران له ملاتړه برخمنې دي یوې پر امریکایي پوځیانو د دغه برید تر شا لاس درلود، خو په دې اړه باید دقیقه څېړنه وشي تر څو معلومه شي چې دا کومه ډله وه. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون یکشنبه وروسته په یو بل جلا بیان کې وویل په داسې حال کې چې موږ لا هم د دې برید په اړه حقایق راټولو، موږ پوهیږو چې دا د ایران له ملاتړ د برخمنو هغو وسلوالو ډلو لخوا ترسره شوی چې په سوریه او عراق کې فعالیت کوي. بایدن ویل موږ به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلو ژمنو ته دوام ورکړو او په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ به په ټاکلي وخت له هغو ټولو سره حساب وکړو چې د دې برید مسؤل دي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړل او په دې اړه لګول شوي تورونه یې بې اساسه وبلل. د دې وزارت ویان ناصر کنعانی وویل په سیمه کې د مقاومت ډلې د تهران د امر تابع نه دي. د چارو د یو شمېر کارپوهانو په وینا دغه برید به یقینا د بایدن پر حکومت فشار زیات کړي چې په وړاندې یې کوټلی اقدام وکړي. ګریګوري امبریو چې د یوریشیا ګروپ په نوم د جیو پولیټیکو خطرونو له څېړنیزې ډلې سره دی و څېړونکي په توګه کار کوي، د ازادي راډیو فردا څنګه ته وویل چې دغه حمله په سیمه کې د لوی کړکېچ ښکارندوی کوي او متحده ایالات اړ دي چې سخت او سمدستي ځواب ورکړي.
له خبرونو ورآخوا
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوای چلند وزارت د هوا پیژندل ریاستوی د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د هیواد په یوولس ولایتونو کې د واوري او باران د ورېدو او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. په افغانستان کې داسې مهال د ورښتونو او سیلونو د راوتلو احتمال خبره کیږي چې ځینې بېوزلي کورنۍ وایي هوا سړه شوې او هغوی خواړه او د کور د ګرمولو وسایل نه لري. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پر خپله ایکس پاڼه لیکلی دی چې احتمال لري د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د هیواد په یوولس ولایتونو کې واورې او بارانونه وشي او سیلابونه هم راووځي. دغه ریاست وایي له لس تر دېرش ملي مترو د باران او له پنځلس تر څلوېښت سانتي مترو پورې د واورې د ورښتونو او په بدخشان، تخار، کندوز، سمنګان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان او نورستان ولایتونو او د بلخ او لغمان په ځینو سیمو کې هم د سیلابونو د راوتلو وړاندوینه شوه. په داسې حال کې چې د یک شنبه په ورځ هم په کابل او د افغانستان په ډېرو نورو ولایتونو کې واوره او باران وشول. که څه هم د سګنی ژمې د لومړنۍ واورې او باران تود هرکلی شوی، خو یو شمېر اړمنې کورنۍ وایي د واورې ورښت او سړې هوا د دوی اندېښنې ډېرې کړي. دوی وایي د خپلو کورونو د تودولو لپاره سونتوکي او د ځان او خپلو ماشومانو د مړولو لپاره ډوډۍ نه لري. د بلخ ولایت د چارکند ولسوالۍ اوسیدونکي علي ازادي راډیو ته وویل
موږ د بلخ ولایت په یو کلي کې ژوند کوو. خلک د باران او واورو له امله له جدي ستونزو سره مخ دي، ځکه پیسې نشته، خلک وږي دي.
د کابل ښار اوسیدونکي خاطره هم وایي چې د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې کورنۍ له سخت ژمي سره مخ ده.
فعلاً ما بیکار شوارم بیکار.
اوس مهال زه بدندې میړمې هم دندن لري. ډېر ستونزې لرو، نشو کولای چې خپل ماشومان ګرم وساتو. یا باید ښه ډوډۍ ورکړو او یا باید د ژمي لپاره جامې ورته واخلو.
هغه وایي د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د کار له بندیز وروسته د کورنۍ اقتصاد کمزوری شوی او د ژوند د لومړنیو توکو د اخیستلو لپاره پیسې نه لري. د کابل یو بل اوسیدونکي نوراغا ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو ورښتونو هوا سړه کړې او د هغو کورنیو ستونزې چې سرپنا نه لري دوه برابره ډېرې شوې دي.
باور به خدای کړی کې یالغمنان
خدای باور وکړي چې د شپې ورځې یو مړی ډوډۍ موندل راته اوس یو ارمان دی. کار نشته، عاید نشته، ماشومان د اغوستلو لپاره ګرمې جامې نه لري. په وږي نس ژوند ډېر ستونزمن دی او د واورې زموږ ستونزې دوه چنده زیاتې کړي.
په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د دوشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې په افغانستان کې شاوخوا لس میلیونه اړمن کسان له مرستو بې برخې دي او ډیری یې د خوړو د چمتو کولو او د ماشومانو د ګرم ساتلو ترمنځ باید یو انتخاب وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د وروستیو معلوماتو له مخې د ژمي سړې هوا د هغو افغانانو وضعیت خراب کړی چې بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې په 2040 کال کې په افغانستان کې درویشت اشاریه اووه میلیونه خلک د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له دې ډلې دوی په پام کې لري چې ولس اشاریه درې میلیونه وګړو ته مرستې ورسوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زموږ دغه یو دانه پیغام دی، خدای پاک دې وکړي چې تاسو یې تر لوړ پوړو چارواکو یا د امارت تر مسؤلینو پورې ورسوي. د هلمند د سنګین د ولسوالۍ د مکاتبو پر برابر باندې مو یو پیغام درسره شریکوي چې دغه یو کال دوه کاله کېږي چې د هلمند سنګین ولسوالۍ ته یو دانه کتاب چې دی هغه نه دی راوړ سوی. او بل مخکې چې مثلا خلک راتلل یا هغه د نظارت کارکوونکي راتلل، هغه دلته مثلا مکاتبې کنټرولول یا مثلا هغه یو تفتیش کوي، هغه ټول لغو سوي دي. یو سړی نسته چې مثلا راسي د مکاتب د نږدې څخه نظارت کوي، وګوري چې مواد څنګه دي، مضمونونه یې شته نسته، استاد یې څنګه دی. نو زموږ د هلمند د سنګین ولسوالۍ د مکاتبو هغه سیستم چې دی ډیر سره ګډوډ شوی دی. نو خدای پاک دې وکړي چې دا زموږ ژغ تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. السلام علیکم.
د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. موږ د افغانستان اسلامي امارات نه، خصوصا د ننګرهار ولایت د پیدایني ریاست نه هیله کوو چې موږ د کابل جلال آباد دوهم لوی سړک چې د خوږیانو او د حصارک تر لارې تیریږي نو موږ هیله لرو چې دا سړک زموږ لپاره زر تر زر جوړ شي، ځکه چې موږ لار ډیره خراب ده او د تګ راتګ وخت کې زموږ اړ ستونزه په وخت ځای ته نه رسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه احمد یم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سره مې اړیکه ده. دغه پیغام طالبان تور پیړدم چې ما ودی خو دا کمپین کوي، دا خو د امیر امر دی، واجب دی، دا ډیر ښه کار دی. دغه خو د تاریخ ماتې مال، دغه د تاریخ په بدل کې موږ ته داسې نور تخمونه راکوي چې موږ ګټه جنې واخلو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر،